د سهار 8 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپور نو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته ل خپل بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفیتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کار باید شوی وای. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 60 میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالر ترمنځ بیړنۍ بودیجه ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالر سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپل لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 210 میلیون ډالر واوخته. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلی دی چې کمرستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سکل د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړې دي. د دې ادارې په وینا دا ټیمونه توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورته ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او که یې لري هم لنډمهالې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او 23 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو تر خوشي کېدو وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستنه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خوښه راستنه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار لپاره نورو هیوادونو ته ځي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په ختیځ او جنوب کې له پوځي قومندانانو او سرتیرو سره د کتنې لپاره د 2 ورځو تر تیرولو وروسته بېګا پلازمینې کیف ته راستون شو. زلنسکي ویلي د دې سفر هدف دا و چې د سرتیرو غوښتنې واوري او د حل لپاره جنرالانو او چارواکو ته ورسوي. ښاغلی زلنسکي بېګا پر خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې ترڅ کې له 1500 محاربوي قطو څخه لیدنه وکړه. هغه زیاته کړه چې پوځیانو ته به نوي وسایل او وسلې واستول شي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په ترڅ کې له روسي ځواکونو سره په شلو ځایونو کې نښتې شوي دي چې ټولې په شا تمبول شوي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون وویل چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند خبرې عملا د پرمختګ په حال کې دي. هغه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړ چې که د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته وسلې ورکړي نو هیواد به یې د دې کار بیه پرې کړي. ښاغلی سلیوان وویل روسیې ته د وسلو برابرول به د شمالي کوریا لپاره ښه نه وي او که دا کار وکړي نو بیه به یې نړیوالې ټولنې ته پرې کړي. کرملین پرون وویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته د کیم جونګ اون د سفر د راپورونو په اړه د ویلو لپاره هیڅ نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. بلخوا یونیسف ویلی دی چې په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو کار کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو ارواپوهان وایي په ماشوم درانه کارونه ویجاړونکې نتیجې لرلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کارګرانو یوه ټولنه وایي ګڼې کورنۍ مجبوره سوې چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومانو لپاره یو خورا خطرناک او د تیاره راتلونکي لرونکي هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستیو کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د اوایدو له کمښ سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بې وزلۍ له کبله پر لارو سړکونو لاسي ګاډۍ وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډۍ چلوم. د دوو ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولی. د ښوونځي تیس نشم برابرولی. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوختي. رنګیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړې چې وایي په ماشوم درانه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشوم ټوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه خپل چاپیریال خپل طبیعت خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان حیوانات هر څه چې پکې دي د دوی سره بلاتیا د دوی پیژندل په دې مرحله کې ترسره کیږي. نو په ماشومتوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوبو له لارې دغه زده کړه کوي. د خپلې تجربې له لارې کوي. د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی هغه زمینه چې ورته برابرېږي هغه وخت چې ورکول کیږي هغه اوسله چې باید ورته وشي په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. خو دغسې شوقي یا د زده کړې دپاره مسؤلیت ورکول په ژوند کې دخیلول ونډه ورکول دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول دا پخپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 او 200,000 ته رسیږي. خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کبار ټولونکي هم وایي چې کار او روزګاری خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې.
کبال راټولونکی باز محمد د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې د خپلې اوکسیزي کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی شکایت کوي چې کاروبار یې ښه نه دی. باز محمد د ښه کار په لټه له کندوز کابل ته راغلی خو وایي بل ښه کار مخه نه ده ورکړې او اوس له خزلو استفاده شوي توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کیږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 پورې پاتې کیږي. ښه وخت وو. ما کراچوني کوله د ورځې له 300 څخه تر 400 پورې پیدا کیدی. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکو دی د هم همدا کار کوي خو وای په کباړ راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې شو ازادي و هر کار به کولای شو، کباړو کار د کراچوانې سچې زړه و هغه به کولای شو. اوس حکومت کې سړی نه زړه دی او چې کباړ ټولوي ګیری دی، بل کار دی ستنه چې موږ یو
پلوشه چې د وو ماشومان مور او د لغمان ولایت اوسیدونکو د هموای چې لکلون راهیسی د کبال ټولولو کار کوي. دا وای د کثافاتو ډیری پلاستیکی بوتلونه او نور توکي راټولوي، بیا یې پلوري او ژوند پرې تیروي. خو په خبرې افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ وروسته په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وای دا او کورنۍ مجبوره شوه چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړې کراچۍ چلوي او دا کباړ راټولوي. خو پلوشه وای اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي. بیکاری، بیوزلی او د عایداتو د کچې ټیټوالی هغه څه دي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ډیری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه سړک نه لري او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی وایي په تیر او اوسني حکومت کې له هرې ادارې او موسسې څخه د مرستې او د سړک د رغونې غوښتنه وکړه خو تر اوسه چا مرسته نه ده ورسره کړې. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسګونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلي دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندوی دفترونو دروازې ټکولې خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان:
کلونه کلونه تیر شو، دلته راشل کلن آبادی دوره و دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنی دوره که چه امارت اسلامی دلته حاکم ده، زمون ده کلی شورا، ده منطقه شورا، مختلف وزارتونو تا مختلف مؤسساتو تا لاړل چه مونگ سره ده دی سرک جوړولو کې مرسته و که و آقوی وویله چه مونگ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان را ته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلی خلک اړ کړل چې خپل لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې په درو کې ډېر مشکلاتو سره وصل کیږي او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چا ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا که د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 6 کیلومتره لاره رالنډه شي. ځایي اوسیدونکي وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلی دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر حیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکي د سړک نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دغه لاره چې د بانډول خلکو شروع کړې دا ډېر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي چې دوی کار وکړي او که چې دا سړک هلته ورسیږي دا لاره ډېر لنډه لاره ده. او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي، ډېر عابده کي دوی توجه وکړي، نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنۍ او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کفر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او اوښتو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپرېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو له پایله اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرښه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپروژیا سیمه کې شاوخوا اووه کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تېره اونۍ د روسیې پر بېلابېلو استحکاماتو ولکه ټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي، او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کېږي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي، او د سه شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څیړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرمو ویل چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپروژیا کې د ټانک ضد خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرښې ګڼل کېږي اوښتي او مخکې تللي دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسي ځواکونو دفاع دې په بشپړ ډول له منځه تللي وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي، د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپروژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولې دي. هغه د خپلې دغې ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل، او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کېدی. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روانې شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي، او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولی شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وویشي. د اوکراین د رویال یونایټیډ موسسې د دوشنبه د ارزونې له مخې بیا هم دغه تګلاره کراره مخ ته ځي، او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له اووه سوه څخه تر یو زرو دوه سوه مترو پورې مخکې سي، چې دا کار روسي ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای اله کې چې موږ دا تران چې جنر
انده چې انده کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال ښکلا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته که چیرته وایي چې کیسه ولیکې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو.
یو ښه اوخ یو گیدړه و دغه سره ملګری و اوخ گیدړه څنګه
گیاو بوت اور کو دو او بیچ کې چې جپا پر غلی وړای وو
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنه تمو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزده شوی دی
شیر هم لرو
ورځ کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $1,500,000 پر دې کتابتون لګیدلې دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د $1,500,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوي وې ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو موږ
زه درېم ټولګي څخه یم او هیله من او دویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کېږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کېږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وې، خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی په واورو چې څه شي دې ته څه ولې ده چې کیسې ولیکي.
ماشوم ته کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همل ته زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوښيږي او بل زما هله دا ده چې ماشوم ته کې پلار ته تل وایي چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پورې والسي. نو ډېر زیات خوښيږي چې ماشومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما. دا ډېر زیات خې ماشومان د پاره کیسې ډېر زیات خې، ځکه چې ما به کله ماشومتوب کې خیالي کیسې لوستلې ما سره به نوې فکر پیدا کړو. ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم. اوس هم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم، هغه د ماشومتوب د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې هغه سې کیسې په خپل ولیکم.
یعنی غواړې سې ماشومان ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي، همداسې ده؟
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شومان طب انه بعد هل جزء بعد ما شومان تدروغ ولا ما شيء که چکه چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولاده خو دروغو. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي. دا به ډېر زیات ښه ماشومان د پاره، ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شوي وو. هغه څه چې ریښتیا دي هسې نه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکوي ورته وایي چې کتاب باید ولولې داسې وکړسې، هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایي. مثلا یو کتاب دونه ښایسته و، سترګې پیدا شوې، بیا تا ته په مینه راغی، داسې باید ته کیسه ورته جوړې کړې تخیل کې. مثلا چې ریښتینی بڼه ولري،
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو. یعنې که ماشوم وروسته لوی شي لکه څرنګه چې تاسو وویل، حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل زه سپوږمۍ ته تلم، نو خو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمۍ ته ځې، ای بیت سره
یو خبره دا داسې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولاړ دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن وي. خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم، کنه زه لا تر اوسه 15 کلنه یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما له تخیل سره سم و. ځکه تخیل بیا ډېر زیات ماشومانو لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې لولي یا څه وایي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي. هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي، یعنې غوسه ورته کوي. هغه هرګز هماغه دکه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي. خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي، په مینه ورته واوروي، یو کیسه ورته وکړي، حتماً هغه دا خبرې قبلوي او عمل پرې کوي. هغه څه نه چې ته ورته ووایي هغه ریښتیا ورته ووایي یا لږ تند رفتار سره ورته ووایي، هغه بیا هرګز نه قبلوي. کله چې په مینه ورته ووایي. او بل څه چې وړم پلار مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې هڅول یم چې کیسې ولیکم، مطالعې او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. په دې روانشناسي کې وایي، په اروا پوهنه کې وایي، که چېرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه به بیا هم سیګریټ سکوي، خو که چیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد هم بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو که چیرته دی کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څرنګه مطلب مو همدغسې یو شی ده.
یو خبر زو کمم ز چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدل یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای. ډېر زیات ښه کتاب دی، هماغه د پلار خبرې مې وې چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل سي زه وهڅېدم چې مطالعه وکړم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوخت دی. او زما پلار مې خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې ما وایي ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې، بیا باید وایي ماشوم هرگز نه مانی. او زما پلار خو یو ښه عادت دا دی چې تاریخي داسې نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده. باید ماشومانو سره باید ماشومان ته وروښي، نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه وي، په تېر زه په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم. هغه څه چې پلار مې عمل کوي په کور کې زیاتره هغه باندې عمل کوم.
څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پړانګ دی پړانګ، پلار ورته وویل په غاښ یې کړي؟ سوی ورته وویل نه پلارا. مور ورته وویل زویا پړانګ په نوکاغ وکړي؟ سوی ورته وویل نه مورې. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل زویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ولې سر ورښکاره کړو، خو دا خبره به نه هېروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي یوې زده کوونکې په خپل شخص دا تمثیلي کیسه رالېږلې ده.
یو ګیدړ وه، دغه سره ملګري وای اوښ ګیدړ ورته ویلي وه چې څه پورګنه یې پټی ته پورې شي لږ ګنې وخورې سي. او ګیدړ په اوښ ننوسه سي پورې شوي وه سي ګیدړ ماڼه شوه اوښ مړ نه شوه. اوښ ګیدړ سي کوکو والې باز بازګر یې پسرې خبر کړه سي بازګر چې پسره اوښي ښه ډېر وویل سي دغه سوي ته یې وویل چې ته واله داسې کې زه خو مړ نه ومه ته غر سره وسته چې نه یمو عادت ده سي چې اوښ ګیدړه بیا سره خښې دي سي اوښ ګونډې وایي دی په سین مانس کې اچ غره سنه میږي زه دغه موده عادت د چې زه په ورو سین کې هغه لمبی وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د حسبي ټولګي والا آریانا هم د میشي او کوتري په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوتره و در سمر گیلی و سی در میگای و بود و کدو دو و بایچ که سی جپا پر غلی و وڑای و سی کوتار یا غو تر بوتا کلی و پخه سی که میگای که پخه تور خطل و جب شوه و سی که کاریون غلی و کوتاری وشته سی جه کوتاری وشته میگای جب شوه و پنده نخلاپ لگوالی و
ده هم دی طولگی یو بلز زکون که بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر ډالې دي. ګل کې چې ازغین نه وي چل بت کوي، ګل کې چې ازغین نه وي چل بت سوي سل چل بت کوي. تاسو کې محمد الله استاد نه لیکل بت.
د دې ټول کې مشمانو څنګه ادبیاتو ته مخه کړې ده.
وایته خبره ده، هو مینا را وراده، ماته یې
دا ډول موضوعي جملې چې کله زده کوونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډۍ په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ده د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خفه وي.
د خپله تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ چې راشي دوی خفه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یوه اونۍ اوه ورځې ده. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
د ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامۍ راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایښي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دل څو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکی یم. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې ما ته د ماشومانو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته زه فعالیت نه پیږدم، اوس چې زه یم هر څه مې زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم ما چې موږ ته د سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هیلمن دی چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې دا څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور یې وخوځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه کله ټولای دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دی همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دی سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل، او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزال کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپله لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هره اونۍ کې د پنځشنبې په ورځ چې تاسو غونډه کوئ، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورځو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډېږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر اونیزه غونډه پر دریو برخو باندې ویشو. په لومړۍ برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکوي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په دریمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پرې خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلی او یا په نثر کې لیکلی، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې دا نقد خپروي، تاسو یې په څه شکل خپروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پایه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خپرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خپره شوي دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کره کتنې، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي، او له دې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصول پر رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناراضۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصول پر رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا د بیمجلې پروګرام ته ست کړی را لېښلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې سجده د شکر مې کول تر لامکان لاړم ما د سبا تندې کې کرښې د قسمت لوستلې ذره ذره سوما د مځکې تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو ټکور مې ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره خپل تنها کې مې لوستې تر شبستان لاړم ورځو کې ځای نه سوم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړې او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دی.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کمښت سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږ کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله من دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه سږ کال په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخ کړي. کړهی د پاره دا هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د تلس کسټ او ټول افغانان تم زمينه مسایل
بهرنیو هیوادونو کې تیرې افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگرسا پیته څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزره وای وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خومخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوه میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
I'm not a zero.